خوشو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي. خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزړن یا پولیو لمنځوړلو پروګرام مشورتي غونډه روانه ده. د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې ناستې په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه چې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې تر نن یک شنبه پورې دوام کوي. په افغانستان کې د یونیسف یا پولیو لمنځوړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري پرون یې ازادي راډیو ته وویل:
ژوندۍ صدرم تاریخ به ورستی ورځي او اورز بعد تخنیکی مشورتي گروپ خپل سفارښتنی افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي ترڅو د دې یواد نور روان د پولو لمړنو پروګرام د دې سفارښتنو پر وړاندې کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې هم دا تیرونه په ننګرهار کې د ګوزړن څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګوزړن لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی. افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن په خپلو کې دویمه یو ورځنۍ یا 500 ورځې لوبه کوي. دواړه لوبډلې به نن یک شنبه د همبانتو تا میدان کې د کابل په وخت سهار 8:30 بجې د لوبې میدان ته وځي. افغانستان وتوانېده چې تېره جمعه په خپله لومړۍ لوبه کې دغه هیواد ته په شپږو وکټو ماتې ورکړي. دواړه هیوادونه به د روانې چهارشنبې په ورځ خپله دریمه یو ورځنۍ لوبه هم وکړي. که افغانستان یو بله لوبه هم وګټي د دې لوبډلۍ ګټونکي کېږي. د ایمرجنسی روختون وای پرون شپه غویا زره ماشوم هم د دوی په یو روختون کې د نړۍ تسترګې پرانیسته. د ایمرجنسی روختون مرکزی دفتر پرون په یو ټویټ کې لیکلی چې دغه ماشوم د بیبي هاجره په نوم د یوې خځې و ماشوم چې د پنشیر د انابول سوالی په نسایي ولادي مرکز کې وزېګیت. د دې روختون په وینا دغه مور له څو ورځو نه وتوانېدلې چې څه وکړي او د دوی مرکز ته تر رسیدو مخکې له ناروغۍ هم ځورېده. د ایمرجنسی روختونونو مرکزی دفتر وای دا له 2003 میلادي کل راهیسې د دوی په مرکز کې شپږ اویا زره ماشوم چې په خوندي ډول وزېږېد. پر افغانستان د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د افغانستان روغتیایي نظام د سقوط له خطر سره مخ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر ایلیو فیلیون پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې تیر کال د دې سازمان په مرکزونو کې د 3015 ماشومانو درملنه شوې چې د پښو سوی شکل یې درلود. د امریکا متحده ایالاتونه، جاپان او جنوبی کوریا په پام کې لري چې د شمالي کوریا د میزایلو د خبرداریو په اړه د 2023 میلادي کال تر پای مخکې په خپلو کې اطلاعات شریک کړي. دغو دریو هیوادونو پرون شنبه په سنگاپور کې د خپلو دفاعي مشرانو تر غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې دغه خبره وکړه. په اعلامیه کې راغلي درې واړه لوري او هغه درې اړخیزې هڅې تثبیت کړې چې هدف یې د روان کال تر پای مخکې د معلوماتو د شریکولو د یو میکانیزم فعالول او د دغو هیوادونو د ظرفیتونو لوړول دي چې د توغول شویو زایلو کشف او ارزونه پیوړې کړي. د اعلان داسې وخت کېږي چې تېره چهارشنبه د شمالي کوریا د یو جاسوسي سټلایټ توغول ناکام شول او تر توغول کېدو وروسته سمندرګي ته ولوېد. شمالي کوریا وروسته له هغې خپل پوځي پرمختګونه د بېلابېلو منع شویو وسلو ازمویل او د بالستیک میزایلو توغول زیات کړل چې په 2019 میلادي کال کې ډیپلوماتیکې هڅې ناکامې شوې.
ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی دورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او همدارس د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هله چې ټولو روغ جوړ او سوکال اوسئ. د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زتا روشان وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ډیرو کلونو راهیسې دغه خبرونه یعنی د ورکوڅو او پیداسو عزیزانو او دوستانو پروګرام د ازادي رادیو په چوکاټ کې تاسو ته وړاندې کیږي او په دغه موده کې موږ ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه چې د خپلو ورکوڅو عزیزانو په باب مو موږ ته رالېږلې دي خبره کړې دي او همداراز د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو په هکله معلومات راکړی دي مو تاسو ته خبره کړی دي او همدارنګه تاسو هم کله کله د خپلو هغو رکسو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وروسته لغې چې موږ د دوی دغه خبر د دې رادیو له لارې خپور کړی دي موږ ته مو راکړی دي چې البته دا زموږ د ډېر خوشي او ویاړ سبب ګرځېدلی دي. نو زموږ هیله د ګران اوریدونکو څخه دا ده کله چې د دوی کوم ورک سوی کس پیدا سي نو لطفا دغه خبر زموږ او اوریدونکو سره هم شریک کړي. ستاسو څخه مننه. اوس به راسو دغه خبرونه به د تل په شان د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو چې ستاسو د ورک سوو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو زیری راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلم همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د کی قسمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د چي واټساپ هم لري 0022 41 1. شمیره ځل بیا تکراروم 0022 41 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تحت تکنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم زیول حکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم منګه یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته تلاش شمېره وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واټساپ هم پشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات میرا تبیه موائی ما واتساپ پشتا دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم در تبیه 0 8 8 9 10. نو روشن هم در تبیه 0 9 0 5 5 9 9. اتصالش میره تا دی وای ما چې دا پالش میره د هم زنګ وهلې شي هم واتس اپ ته میسج کول شي نو څنګه کړه چا په کار ورته ورلېګم 0 8 8 3 3 5. لته سه دا د دې رادیو ته یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخره کړه خبرونه. الله مو مل شه.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد خبر درنش هله کیږي چې قدرت الله نامه کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نه درک سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
درنو ورېدونکو په دې هله چې تاسو راکسبي عزیزان هم ارڅجر پیدا سي اوس په هم دوه غرانو او ریډونکو پیغامونه خبره کړو چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه روشن سه محترم تاسو هغه خواږه چې د دې رادیو ته غوږی ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګندوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن سه محترم دلتا زوګ یو تن د ترځوی زول حق د بلار نومي میر محمد دی. تیرو سلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري، ذهني توازن یې ګډوډ و، د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونې وړ ده. دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چته په اړه باندې معلومات دي، د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي. موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو ریکولې سي، اطلاعات شمیرو ایم 0 98 99 300 22، یعنی 0 8 0 9 9 3 2. شمیره دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2. بلا سلات شمیره وایم 0 9 5 3 2 1، یعنی 0 3 0 0 3 3 8 9. نو په دې لاره چار چاته معلومات وي په همدغه شمیرو د مختصر واټس اپ شمیره هم وایم 0 8 9 99 5 2. تر بیا ښه وختونه او ښې شېرې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو مینهوالو ته. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو د تر زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نو میانقده هکه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې صداره کې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایي ماربا شماره ده واټساپ هم پې په حال 0 8 14 15 3، یعنی 0 1 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده 0 8 0 8 1 1 9 2، یعنی 0 8 1 1 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام که وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 8 0 4 2 1 2 5 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 5 5 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې ما ایمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامونه تاسو ته کوم ورځم کا زه هم ولا لغونه ما لغمان ولا خاص نه کوم څه خو ما شنو د رکه شوې د الهام په لون دا چې هغه ته ملوه کې نو ته ورس نه لازم وي چې چر او اته سي چر هغونه ها شپږ یو اته یعنی چې تر وایا اتیا نه وی شپږ اته دا په دې کې چې پیغام نه ترکې نه کوم څه پوهه.
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان وکسوی دی د صدام په نامه دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، مساکلا د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی، تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوی دی 8 میاشتې کېږي. نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمیرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 پنځه یو ځل بیا درته اعلانوم، 0 0 8 0 5 8 2 2 5 دا پن بیسن شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0 8 2 0 8 0 4 3 8 یو ځل بیا 0 8 2 0 8 0 4 3 8 هر وخت چې په اړه معلومات لري مشته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادي ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د جنوارې د کلي څخه ماس کوم. ما یو ملګری دی په نامه د محمد دین تاجی عثمان زوی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاجی دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه، مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چیرې یا دیز ما غږ اوري یا بل ورور د په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیس. 0 2 4 8 5 3 0 2 3 دا یې څلور شماره ده. او بله شماره ده 0 5 0 3 0 2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه عبید الله ارمانی د بلوچستان کوټه جنوبی پښتونخوا خانوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز چې د ډېر وخت تصورک دی، د نو لوس کال سره کورونا درک دی، د جمعه خان اکا زوی دی، د غنی جان په نامه ده. نو دا غنی جان ورور که په خپله زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور، د غنی جان په هکله معلومات لري ولې تې باور وکړي؟ ملګرو چې تقریبا مور و پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوسو دی د کورونا درکه دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنی جان په هکله معلومات کړي یا غنی جان ته په خپله زما آواز اوري، نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوو. زما نمبر در سیم 0 3 8 4 8 0 1. نمبر یو ځل بیا تکراروم، 0 3 8 0 1. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد، پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت کجکی د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده، او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فار دي، و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 و 4 9 و 2 و 1. بیا هم درته وایم 0 و 4 9 و 2 و 1. والسلام باحترام.
ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما دا کازو چې شکیولانه میجه د نایزت لازوی د پیندل مسجد زابل ولایت ته فردول سوال دی راګه د کلی اوسیدونکو دی. عمر او سیویش کار دی په قدیمه نه او پرنګ غنم رنگ لهجه یو ست کې زده، د مدرسې طالب دی، یو کال کیږي چې خپل کور زخه نادره کړي. نو که هر مسلمان ورور کاغه ته په انسان په داخل کې او بهر کې چې زموږ غږ اوري، کچاري دلوي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د پلان شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي، او انشاءالله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو. 0 0 9 4 9 5 1 0 0 0 8 2 2 2 3 0 0 2 8 0 9. او زموږ د واټساپ شمېره ده 0 0 9 4 9 5 1 0.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمیره اړیکه ونیسي. 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي راډیو د اوسو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اله د چې شبه یاست جان په دې یم د هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومیږي، د محمود الله کازی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درکه شوی دی. هر چاته کې په هره معلومات یې مې د خپل ژغه اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 2 3 4 8 4. وګوره شمېره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې سره بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلام شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1 شپېته. یعنی 0 1 8 4 2 8 2 9 1.
السلام علیکم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلی د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کور څخه نادره کده. نو کچیر دغه پیغام یو څه زرخ پور سي او دغه ورکی معلومات چاته وسی، نو موږ ته د پر دغه نمبر حالا کې 0 1 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام کچیر څه زرخ پور سي ډیره مهرباني به وي. د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ٹول خگو تو خاص سلام ممدا وحم روشن سے وہ پیغام د سرپریدم ورکشوی عزیزانو کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد د کامی ول سالی نمی د سر تماس نیولے. روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد ترسو ونی ترمخ کی کابل تا پر لا ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مهینې من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي. 0 1 3 3 5 5. بل شماره اتصالات خام 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاږي ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سے تاسو نډیره مننه چې مونږ ته د دې خبرونه په لار وغه کړی. خو وخت
لمن روشن صاحب تا ته د ورکسو اجزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان ل خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زنه بي ولا زابلای د زابل لرغنداب ولسوالي شيغان کلی نه خبري کوي. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولای ترغنداب ولسوالي شيغان کلی اوسیدونکو باریک دین د درمن خان کا کازوی د نور الدین ورور څلور میاشتې مخکې ل خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لوري حرکت کړی ده. له هغه ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین ډیر سکاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې ماشومان مور او پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خپګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دی وکړي له ما نبی الله زابلي سره دی په همدې دوه شمیرو اړیکه ونسي ترڅو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کو. زما د ټلیفون شمیره د افغان بیسین 0 1 0 8 5 0 5 0. تکرار 0 1 0 8 5 0 5 0. او اتصالات سی واتساپ هم په کېشته دی 0 8 5 0 5 0 8 1 0 8. تکرار 0 1 8 5 0 8 پنځه یو اته شپږ نبی الله زابلی د بارکدین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکون کاریدون کې د ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمید الله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. سپر او سپر درې وارې پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اوش پاک. دا زما نمبر دی، شماره بیا وایم: سپر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی، زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زغ گل دلمند ولایت د گریش د ولسوالی اسسره پاری کی ته روشن صاحب ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د اما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نادر کسو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی، بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي: سپر و اته څلور و څلور یو و پنځه یو. شمیره ځل بیا تکراروم: سپر و اته څلور و څلور یو و پنځه یو. واټساپ هم پر پاله دی، ساده رنګ د پاره هم ده. سید ورور علامه وساته قلم مرس. السلام علیکم.
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی کوڅه په پنج علاقې دی نیلي دی کې اوسېدم. پیم ما یو هلک ورک د دیار له څو څخه څو کډرو په وی اختر محمد نیمه کې نعمت دا زوی دی. هر چا ته معلوم دی په دغه سره ته دی هر ور سپر و و و سپر درې واری نه نه درې و دا سپاره.
قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لالارې او یا هم د واتس اپ لالارې مشته راولېږئ، د دې اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته هوسا ژوند او ښه شپه غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 00422211214115.
د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ میلمه به شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د دې غنی مرکې له ازادي رادیو خبرې شوې دي. آزرخش آفیزی یادوم چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې، نورو زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظی سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه د کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه همدلته کار وکړه. په ټول ځوان کې یو لاند موده ما په رادیو تلویزیون دی افغانستان کې په هنر او ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس، هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودی دی هغه پر بنسټ. دا اوسو فاکتور کې پاتې وم، بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو، هغه د ځوانۍ څخه بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایس استاد دې کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو هم دا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان هندوستان ایران سره معاملات درلودل زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل ښه سامي درلودل
تصویر چې به مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څنګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري یعنی عملا کار کوي
دا جالب اوس جالب سوال دی ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعری پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند او په ان زمان کې ما دا پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وټباله یعنی په بندیخانه کله چې وم زما د بندیخانه د دوران د کوټه خلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لندۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې وټباله او بیا هغه د علوم د اکاډمي لخوا هغه وخت کې چې زه ممنوع القلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو چاپ شو نو اولین گشت وو چې د پښتو لندۍ په دری معیاري شعر کې بدل کېدل او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چو په ډیر ځوانۍ کې شهرت وو مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست گربت بدهیم بد بکشد گرکنیک نیک از چهره ها نقاب تظاهر زدوده نیست بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارم بوده نیست خب هر صورت کلا چی پا 2002 کال که زه افغانستان تا برت لارم از ما خود دیر وقت بندی خانی تیر کردیم تقریبا 9 کال و دره میاشت یوال از ورزی زب بندی وم سیاسی بندی وم
ما خپلم امدا خوشتل چه در پختن وکم چه تصویل چه لرده مهم پا کوټه قلفی کې ترجمه کړی دی نو په کوم وخت کې اولی بندي شوې دا کوم وخت د چا حکومت
خدا سي دي چې د ځواني او احساسات او د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې حل ځلې کولې بیا د حزب دیموکراتیک خلق واسطه تاسیس شو مونږ په ځواني کې دغه زویت ترلاسه کړل بیا ورسته چې د شورویان راغلل مګه هکو پک پک چول جدا ولې راغلل یو څه جنجالونه د نن په غام کې شتون درلودل د برابرۍ د حساب کې یو څه سیاستونه زمونږ خوښ نه وو خو په هر صورت بیا مخالفت وکړل یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې او دا د دې سبب وګرځي چې مونږ بندیان شول ډېر یو تعداد کډرونه دي حزب مخکې تر موږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم لکه ډاکټر شاولی خان لکه عبدالکریم میثاق لکه پنچیری لکه ډاکټر سالم وزیری لکه نور شریع جوزجانی عبدالقدوس غوربندي دا خلک بندیان شول خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری غلام د صغیر خان پنچیری دا خلک خوش شول نور پات شول بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچول
اما تاسو ول چې ستاسو د بند موده ډیره وشته و نه کاله
د ټولو موږ دی وی ډیر خلکو هم دا خلک چې وو په دا موضوع کې ترڅو چې شوروي اتحاد عسكر دلته شتون درلودل ټول بندیان او بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند او په خپل د تفاهم د شورویانو په تفاهم سره بیا مونږ د اعدام مسخوج غوړو چې موږ 5.5 کال اعدام تناسوم چې سویتس زد د سویتیزم او زد د انټرنیشنالیزم او زد د شان حال دا چې دا ترونه غلط و مونږ د چا زد نو خالي مونږ ویل چې د زموږ وطن دی او غریب هیواد دی او کچیرې مشکلات پر رهبری دی حکومت کې وي دا وی بیا باید د ګوند شتون لري د ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کی دا کار نو کیس مونږ ترې دا غسی وشوی نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي مونږ دې مخالف وغه وخت کې او روسته مو خود لا غفزون په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د وسان د خلکو په ضد دی بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پښولو وروسته بیا خوش شولم بیا چې بندیخانه سره خوش شولو هغه درویش کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند زایرا کوله بیا ما ونکړه ما دا د وکړم ولز نه کوم بیا هغه بل خصوصي سکتور ته لاړم هلته زمونږ ټول شتمني د شان تر تامین لاندې وو خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه وو او په کندز کې هم زمونږ مځکې وې هغه هم تر څه وو حاکمیت د حکومت نه وو نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالي کچ ما سره غرض نه کوي زه خپل دغه پلرنی کار کوم بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار کړ مشهور شرکت وو هغه وخت په مرګ کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شوم چې وتښتم بیا هندوستان ته راغلم دلته وم مال چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم و متاسفانه د بد څخه بهتر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او په خوانه یې غسابخه چې بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل یغه پر بنسټ دلته راغلم ما ماشومان ممنوع خروج شول پات شو بیا د ناروغ پایس او د په جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زمانو په هیڅ دلته چې ناروغان ول د زلق ناروغتیا چې دلودل خلک غوي ته پاسپورت ورکاو یو دیو چا په نوم بل چا په نوم دوی سره بیا راغل هندستان ته
په جرمني کې بیا سره تاسو بیا بیت افغانستان ته راغلی او بیا په افغانستان کې مودل
دفاع او په جرمني هم کې زه آرام نه و مالته مونږ ډیر کارونه وکړل مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس ک هغه ځین دوستانو سره د اروپאי شورا مشر شوم د انجمن سول افغانستان دلته پر خوا کې کله لندن ته تلو کله مثلا اسکندروي هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول بیا یو د سو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان یو بینلی د زمونږ د منطقې د خلکو وی په هغه کې زه یو مدت د مدیر هیئت غړی هم بیا رئیس شوم دا یو مجلې چاپول په نوم د نیستان بل پروم دی قانون روشنگران افغانستان یو تعداد زما پخوانی دوستان پکې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشنی پروم یو مجله چاپولو او پنوم دی رویدادای افغانستان و دیدګاهای جهان یو شی چاپول په انجمن سول کې هم ندای سول یو نشریه و هم چاپول نو دا هلی زلمی کولې دلته بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نه وم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 هم کې زه بیرته افغانستان ته راغلم
بله
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او مونږ وکول شو چې دا اوتاق تجارت بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی امیدوار شو په هغه اسامبلی کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو بیا ته په رهبری کې زی وټاکلم پایز د رئیس درنشا عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست مونږ حمید الله قادری دای رئیس عامل شو چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمید الله خان قادری زراعت بیا وروسته چې د دوی کابینت لار بیا انتخابات شو په انتخابات بیا لوی رئیس شوم د اتاق او د عمر الته پات شو نو دلته اصل خبر په دې کې و چې د شاعری شعر او شاعری سره شو زه بیا په دې باندې څو شپې تر ساره پورې بی خوبه پات شولم دا سوچ می کول چې دا شعر خو ډیر زما اصلي شوق او غوښتنه او د ادبي کارونه او د لیکنه او دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر می کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي یعنی دی زیاتره زما حلیزل ابدغه چې خپل مانوي کارونه وکم اوس څنګه وکم اوس ته رئیس امید و تاسو ټول د خصوصي سکتور چاري تاپو لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي واده او د بلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعری ته ځي، خو د شاعری اصلي شاعری یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه وځي، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسی ورې، دغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهام کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نه شي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه یې، بیا ته راشي ریاست یومي اتاق کې دا مسئله دی ولي ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړیدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه سي ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پریښودل. شعر خو په خپل راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته او شعرونه مې ولي، کله ما بیا د حرفي شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفي لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ول جان هم نشد میاسر و سودای خام شد، د حکومتونه بدون فاسد و بدون نامنی و چه هغه ارزو هم تسره نشد. خب په هر صورت موږ خپل حلیزلی وکړل.
د دغو کارونو په اړه وایست همدې دورې تاسو ول چې فساد و، د کار زمینه هم ډیره زیاته و په دې دوره کې، اما ډیرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته، د کار پیسې شته، خو مخه یې نیول کیږي. اما هم اشرف غنی هم کرزی دواړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
هو وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشند لشکریانش درختها از بیخی. دا مسائل متاسفانه همدغه سی و اصلا مسئله څه شی و چې یو څه ژور وګورو، زه خود دننه وم په ټول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 ټن نفتي او دیګا ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه گذاری و ډېر زړې وي د روسي ټکنالوژي و ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو، تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نه وي، دا یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنۍ بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمره جدا شیان په موږ باندې و چې به موږ د تنشن و دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اشیا لپاره وي، هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبینه تللی وه، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتیننتال کې، تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي، مونږ د پول ټکنیک از خزینې د بدخشان معاصرین ول هغه مرسته کولې مونږ ته یو بشکو وګراول په کانتینټال هوټل کې مونږ وکول شو چې ډیر خدماتي تاسو جوړ کړو ډیر هوټلونه جوړ شو ډیر د وادونو او د مافلون د کنونشن سنټرونه جوړ شو او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل غوډي هوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ حکومت سره یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې د اقتصاد لپاره ناوړه تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي مځکه ولري کارخانه یې ولګي مثلا کارګر استخدام کړي خام مواد راولي ماشینري راولي بیا برسیره په هغه خپل امنیت په خپل ونیسي یو کارخانه دار یو سوداګر پنځوس شپېته اویا کسه باید ګردان لري دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه معمولي هم بیا رشوت ورکي. دا کاست اف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت لاسه ورکي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډیر زمون کارخانه دلته پټه بریدلې دي رقابت نشکوله. دا خو مونږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې حالت مونږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته د خپل نظریات وایو. هغه خو ویل خو نشول کولای ځکه چې نظام دونه فاسد وو چې د اول سر څخه نیول تر پای پورې ککړو په دا مرس کې. نو پر صورت اما برسیره پر هغه ډیر کارونه تر سره شول. مثلا ساختمانی ظرفیت شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې تونلونه جوړول او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان د ټول دوی کولای شي چې جوړ کړي. او ساختمانی چاري دي شهر مثلا د ویجار تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوی دي علال اکثر 90% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن د ټول د خصوصي سکتور د وسان په همت جوړ شوی دي. او په این زمان کې په دغه شل کال تر اوسه پوري خصوصي سکتور د افغانستان له برکت دي چې په افغانستان کې قاطی نشته دي ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود سخنیول تر ډیراود دی اورزګار پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دي خدمات شته دي دوکانونه سره خلاص دي په هیڅ زمينه کې موږ ورسته نه نیو پاته. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړیدل په منطقه کې بیا غنو یا تطبیق دی قانون دی حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دی بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي. په دا کې دوی پاس پاتې کیدل او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پاسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډی ګاردان ولري ساتونکي ولري د دته هغه چې سي تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه ورده فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه وو خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته انجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسیدل. دا معمولی انجونی ودونه وکړل ماشومان پیدا کړل خو ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډیر باهنره او پوها انجونی تل بدبختی وي. او د دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک هغه کوي حلیزلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري مشکلات لري او دوی د جګړې دګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر خیګنې لري. اول د جیو اکونومیک لوکیشن ډیر مهم دی. جی استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په این زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی، د چنګیز د حملې څخه راپدی خو دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړې دي. دا مځکې د 1.6 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمونږ معدن ډیر شتمن دی، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو، او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي، چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همداسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پر لپسیالته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نشو ویلی، پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلی و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ اسیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوې وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې ویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، د تباه شو، دا بېله خبر ده. ولې دا وده وګور چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي و چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر و. یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي وده لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که زه ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خو زه سره وایم چې سو گشت از د مرګ سره جوړې شوې ما. 15 کاله په لپسی هلته اعدام ته ناسوم، اما اوس تاسو ژغېږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپل یو د حیرانوونکي خبره و چې څنګه زه وژغورم، څنګه ژوندی پاتې شم پرته له دې چې یو دسته از غایب برونه یا دوکاری بکنم. یا زه په داسیرنا هوټل کې هلته وزیر خارجه نروی سره ملاقات درلودې، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهرا احمد مقبول وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره ده زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورو شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته یې ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقي کو شوم اولین ګشت لپاره د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت او تاقونه، چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیری هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم د هغه، دا په خپل د افغانستان عزت او دایره اون کې چې څنګه موږ ته دوی رای راکې څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې نا امید کیږو به نه د بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. انشاءالله د افغانستان خلک دغه حد ته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثره د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري، چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان انشاءالله ښه وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني
سپال بلشی چستا پمینا کی بدلشی نیشگ دریا پتا پسی لاہو کی دل واڑی سڑگے میں سم 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 مینی دل واڑی سڑگے میں سم 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 زنگل کے ورکی دل واڑی سرگے